ساعتي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته احمد تکل ستاسو هر کله کوم په دینم ساعت خبرونه کې دفاع وزارت وایي چې د سقوط شویو سیمو د بیرته نیولو عملیات د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره سوکه پر مخ ځي. په افغانستان کې د مرستندویو ټولنو د کارکوونکو امنیتي اندېښنې
یو هېوادوال کور ته ننوتو چې مرسته ورسره وکړو، خو په کور کې یو کس په مرګ وګواښلو.
د تعلیم په برخه کې د پکتیاوالو نجونو ستونزې
مونږ خپله په داسې یو حالت کې درس ویلی دی چې تر دولسمه ټولګۍ پورې مونږ حداقل په چوکۍ نه یو ناست نه.
او اسپانیا، پرتګال، قبرس او قرغزستان ته د سفر په برخه کې امریکایانو ته د مسؤولو ادارو خبرداری. په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمای کې د 15 دقیقې اونیز بحث خبریږي. خو لومړی خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړي.
ملګرو ملتو د افغان سولي د بهیر د تیزیدو غوښتنه وکړه. افغان ځواکونو د بلخ کلدار ولسوالي له طالبانو ونیوله. په عراق کې د امریکا پوځي ماموریت د کال تر وروستیو پای ته رسیږي. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه باید ګړندۍ شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز پرون په دې تړاو په دوحه کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي له مشر محمد معصوم ستانکزي سره خبرې وکړې. یوناما په خپل ټویټر کې د اغلی دیبورا لاینز په حواله لیکلي چې د افغانستان د سولې پروسه ګړندۍ شي او د ملګرو ملتو سازمان په دې برخه کې باید له قطر سره کار وکړي. قطر د افغانستان د دولت او طالبانو د خبرو کوربه دی. لاخر لاین سره په خبرو کې د افغان دولت د مرکزي ټیم مشر شاغل ستانکزی هم د اساسي قانون په چوکاټ کې د خبرو پر اهمیت باندې ټینګار کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې تخار کې د طالبانو د دریو مهمو قمندانانو په ګډون د دې ډلې 28 وسلوال وژلي دي. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې د کشمیر طالبان تیره ورځ د دوی هوایي ځواکونو د تخار د مرکز اړوند خس پکا، چشمشیر، ګاومالی او ختایان کلیو کې په نقشه کړی. وزارت د طالبانو وژل شوي ځایي قمندانان کوچ بای، درویش او ابو داود بللی دي. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت وایي د بلخ کلدار ولسوالۍ د شاوخوا 20 طالبانو په وژلو سره بیرته د افغان ځواکونو لخوا ونیول شوه. د دفاع وزارت ویان فواد امان په خپل ټویټر افغان پوځیانو د ولسي پاسون په ملاتړ لیکلي دي چې افغان پوځیانو د ولسي پاسون په ملاتړ کلدار ولسوالۍ آزاده کړه. اخوا په بلخ کې د میشت شاهین 209 قولي اردو ویان حنیف رضایی په دې اړه تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
در نتیجه عملیاتی که نیروهای دفاعی و امنیتی و همچنان
دی وای دفاعان امنیتی و دفاعی ځواکونو د عملیاتو په پایله کې چې د ولسی پاسون همکاري هم ورسره وه 20 وسلوال طالبان وژل شوي او 14 ټپیان دي. یو شمېر وسلې او مهمات هم افغان پوځیانو ته په لاس ورغلي. او د افغانستان درې رنګه بیرغ د کلدار ولسوالۍ په ټولو سیمو باندې ودرول شو. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ادعا کړې چې د کلدار په جوی جدید سیمه کې شپږ افغان عسکر ته وژلي دي او 14 نور طالبانو ژوبل کړي دي. طالبانو ومنله چې په لوګر کې یو ماشوم وژلی او یو نجلۍ یې ټپي کړې ده. دا پیښه وړ مورس ماسپښین د لوګر د محمد اغي ولسوالۍ په اړوند سیمه کې شوې ده. نور الله چې د وژل شوي ماشوم د کاکا زوی دی ازادي راډیو ته وویل چې دا ماشوم هغه مهال ووژل شو چې وسلوالو طالبانو لاره نیولې وه او په دوی ډزې وکړې. دی وایي لا هم نه پوهېږي چې ولې د کورنۍ غړي په نقشه سوي دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې له دې برید کوونکي دوی پوښتنې ګروېژنې کوي. د هنګري د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو وایي که طالبان په افغانستان کې واکمنان شي ډېر افغانان به خپل کورونه پرېږدي. شاغل سیارتو پرون دا خبره په یوه خبري غونډه کې په استانبول کې وکړه. دی وایي د ناټو پریکړه چې له افغانستانه وزي د کډوالۍ د نوي موج سبب کېدای شي. که طالبان پر افغانستان مسلط شي نو ډېر افغانان به خپل کورونه پرېږدي. زموږ د استخباراتي افسرانو د راپورونو له مخې په زرګونو افغانان هره ورځ خپل کورونه پرېږدي. کله چې موږ نقشې ته ګورو نو داسې انتظار کوو چې د مهاجرینو تازه موج به ډېر ژر ترکیې ته ورسېږي. سیارتو زیاته کړه چې دا کډوال به له ترکیې د هنګري په ګډون نورو هېوادونو ته ځانونه ورسوي. وروسته تر دې چې د می په میاشت کې په افغانستان کې د پاتې امریکایي او ناټو ځواکونو وتل پیل شول، په دې هیواد کې شخړې د پام وړ زیات شوې دي. د چارواکو په وینا په دې څو میاشتو کې په زرګونو کورنۍ د افغانستان دننه بې ځایه شوې دي او مجبوره شوې دي چې خپل کورونه پرېږدي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي په عراق کې د سرتیرو پوځي ماموریت د روان کال په وروستیو کې پای ته رسیږي. بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې د عراق له سرتیاسم مصطفی کاظمي سره د کتنې پر مهال وویل د عراقي ځواکونو د روزنې او سلام مشورې ماموریت به دوام ولري. د دې لیدنو کتنو ګډه اعلامیه د امریکا بهرنیو چارو وزارت خپره کړه چې په کې راغلي د عراق او امریکا راتلونکي اړیکې به د عراقي ځواکونو د روزنې او استخباراتي معلوماتو په شریکولو ورټولې وي. امریکا داسې مهال په عراق کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوي چې لا هم په دغه هیواد کې د داعش وسلوالې ډلې ګواښ پاتې دی. د تیر اختر په شپه داعش د بغداد له ګڼې ګوڼې یوه ډک مارکیټ کې برید وکړ چې لسګونه تنه یې مړه او ټپیان کړل. وروستی خبر دا چې د جاپان تینس لوبغاړي نیومی اوساکا چې تمه یې لرله د المپیک د سرو زرو مډال بګټي له چکی لوبغاړي مارکیتا وندروسووا څخه نن په دریم راوند کې شپږ یو او شپږ څلور لوبه بایلوده. اوساکا چې څلور ځلې د ګراند سلیم لوبو اتلولي خپله کړې ده د المپیک د پرانیستونکو مراسمو پر مهال د المپیک د لوی مشال د لګولو لپاره غوره شوې وه. چکی لوبغاړي مارکیتا وندروسووا به اوس له اسپانوي لوبغاړي پاولا بادوسا یا نادیا پودروسکا سره چې د ارجنټاین ده بله لوبه کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدر مناوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پانه په تفصیل سره کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. ورجو د راپورونو برخه ته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره د للاستللو سیمو د بیرته نیولو عملیات په احتیاط سره پر مخ وړي. دا وزارت وایي چې ورځ تر بلې د طالبانو پر ضد په عملیاتو کې پرمختګ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې یوناما تیره ورځ ویلي وو د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکي وګړو تلفات خورا زیات شوي دي او وایي چې حتی تر 30% پورې رسیږي.
وروسته له هغې چې د افغانستان په جګړه کې په ملي او نړیواله کچه د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په اړه اندېښنې زیاتې سوې، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په جګړه کې د ملکیانو ژوند ته ځانګړې پاملرنه کوي. د دغه وزارت مرستیال وین فواد امان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په جګړه کې د ملکیانو ژوند ورته مهم دی.
عملیات های ما به خاطر آزادسازی مناطق از دست رفته و همچنان
لاسه وطلو سیمو د برتنی بلو د استراتیژیکو سیمو او د ولایتونو مرکزونو د امنیت د خوندیتوب لپاره عملیات روان دي. د هرې ورځې په تیرېدو پرمختګونه کوو. د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې راکمېږي. په ډېر احتیاط سره زموږ عملیات اجرا کیږي چې له یوې خوا د دښمن ته زیان واړوي او له بلې خوا د ملکیانو
مردم.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو عمومي ویان اجمل عمر شینواري تیره ورځ ویلي وو چې له سقوط شویو ولسوالیو یې تر دې مهاله لا دېرشو زیاتې بېرته نیولې دي. ښاغلي شینواري ویلي سره له دې چې په 25 ولایتونو کې جګړه روانه ده، خو په تیره یوازې یوه اونۍ کې له 145 زیات عملیات ترسره سوي چې په پایله کې یې له 1500 زیات طالبان وژل سوي او شاوخوا له 0 زیات نور ټپیان سوي دي. طالبانو ادعا کړې چې له 190 زیاتې ولسوالۍ نیولې، خو حکومت وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې بل ځای ته انتقال کړي. د امریکا دفاع وزارت هم روان اونۍ ویلي وو چې له نیمایي زیاتو ولسوالیو کې د طالبانو نفوذ پراخ سوی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په خپل تازه راپور کې وایي چې د 2016 میلادي کال د لومړنیو شپږو میاشتو په پرتله د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې د ملکي وګړو مرجوبلې کې 30% زیاتوالی راغلی. په دغه راپور کې ویل شوي چې د دې مرجوبلې ډېر مسؤلیت چې 40% کېږي د حکومت مخالف وسلوالو ته ورګرځي چې طالبان غیر مسؤول وسلوال داعش په ترتیب د دې تلفاتو مسؤول ګڼل کېږي. په راپور کې همداشان ویل شوي چې 30% افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د ملکي تلفاتو عاملین دي. په ورته وخت کې په کابل کې د افغانستان د سولې کور په نوم یو بهیر له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ تر څنګ د تیرو شلو کلونو په لاسته راوړنو ټینګار وکړ. د دغه بهیر په اعلامیه کې راغلي چې له طالبانو سره باید سوله وسي نه معامله. دوی همدارنګه ټینګار کوي چې سیاسي اړخونه باید په سوله کې له خپلو شخصي ګټو تیر سي او ملي فکر وکړي.
و موریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د سقوط شویو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره سوکه پرمخ ځي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د 2021 کال دوهمه روبه د بشر دوستانه فعالانو لپاره تر ټولو خونړۍ موده بولي. د دفتر په خپل تازه راپور کې ویلي چې د کال په تیرو دریو میاشتو کې 14 مرسته رسوونکي وژل شوي او 9 ټپیان شوي دي. راپور وایي په دې روبه کې 19 مرسته رسوونکي تښتول شوي او د دې برخې کابو 600 فعالیتونه له محدودیت سره مخ شوي دي.
په افغانستان کې چې شاوخوا 80% اوسیدونکي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي، مرسته رسوونکي پکې له ډېرو سختو سره مخ دي، حتی کله کله وژل کېږي هم. الیسا رئیسزاده له 2 کلونو راهیسې له بېوزلو کورنیو سره د مرستو رسولو په برخه کې کار کوي. دا وایي په دې موده کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي.
د خونی یکی از هموطنان ما داخل شدیم که کمک
یو هیوادوال کور ته ننوتو چې مرسته ورسره وکړو. خو په کور کې یو کس په مرګ وګواښلو، وی وهلو او کمره یې راڅخه واخیسته. مواد په بشپړه توګه له منځه لاړل. کله چې یو کس ته د هغه پیسې ورکړو، باید ثبوت یې ورکړو چې پیسې در ورسېدي. موږ تاوان ورکړ او پر موټر مو ډزې هم وشوې. ډرایور مو ټپي شو، د موټر ښیښې له منځه لاړې. ځینې ځایونو کې هڅه وشوه چې موټر راڅخه واخلي.
ملتو د بشر غوښتنې د مرستو د همغږۍ دفتر د 2021 کال دوهمه روبه د بشر دوستانه فعالانو لپاره تر ټولو خونړۍ روبه ګڼلې ده. د دغه دفتر په تازه راپور کې راغلي چې که څه هم د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تاوتریخوالي او ګواښونو اقدامات له 115 موردو څخه په دوهمو دریو میاشتو کې 15 موردو ته کم شوي، خو په دغه موده کې 14 مرسته رسوونکي وژل شوي او 9 ټپیان شوي دي. راپور ویلي په دغو دریو میاشتو کې 30 تختونه او نیول کېدل 80% کم شوي. په دې معنا چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د 30 تختونې او نیونو څلور شپېته مورده ثبت شوي وو. حال دا چې په دوهمه روبه کې دغه شمېره 19 ته راټیټه شوې ده. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویان شکرالله مشکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
همانطور کې مطابق قواعد جنگ،
څرنګه چې د جنگ د قواعدو له مخې عامه تاسیسات ملکی خلک او مرسته رسوونکي خوندیتوب لري، کمیسیون تازه پر دواړو لورو غږ کړی چې د جنگ قواعد په جدي توګه مراعت کړي. عامو خلکو مرسته رسوونکي کو تاسیساتو ته زیان نه رسېږي. د یاره مخبل اندېښنه خوده ده. یو ځل بیا پر دواړو لورو غږ کوو چې نړیوالو بشر غوښتونکو اصول ته د پابند وسي او مراعات دي کړي. سربیره پر دې دغه مرسته رسوونکي نړیوال سازمان لیکلي چې د روان کال په دوهمه روبه کې 1593 د لاسرسۍ محدودیتونه ثبت شوي چې دا شمېر د 2000 کال په وروستۍ او د 2021 کال په لومړۍ روبه کې لږ و، چې دا د نامنیو د ډېروالي خکاروندوی کوي. د دغه راپور په اساس طالبان د 461 امنیتي ځواکونه د 3 او ملکی خلک د 150 محدودیتونو مسؤل ګڼل شوي دي. دغه دفتر اندېښنه ښودلې چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د ښځو د فعالیتونو محدودېدل او پر ډېرو سیمو د طالبانو د ولکې پراخېدل د دې لامل شوي چې اړو کسانو ته د ښځو لاسرسی کم او اړو ښځو ته مرستې رسول لږ شي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حامد روشن وایي د امنیتي ځواکونو لخوا د مرسته رسوونکو پر فعالیتونو هیڅ ډول محدودیتونه نه دي لګېدلي او د ده په خبره د دې کار مسؤل طالبان دي. طالبانو د دغه راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي او د ازادۍ راډیو اړیکو ته هم ځواب نه دی ویلی، خو مخکې له دې ادعا کړې چې د مرستو رسوونکو د امنیت لپاره هڅې کوي.
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نور کې چې د بشه تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شي
په هنه
کومې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه.
له آزادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او اوس هم قدرمن اوریدونکو پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر وایي افغانان د خوړو د نه خوندیتوب په لومړۍ کرښه کې دي. انور الحق احدي دا څرګندونې د افغانستان په استازولۍ د ملګرو ملتونو د خوړو سیسټمونو UNFSS په غونډه کې وکړې. دغه غونډه پرون ناوخته په آنلاین ډول جوړه شوې وه چې د افغانستان تر څنګ 111 نورو هیوادونو هم پکې ګډون کړی و. ښاغلی احدي وویل د لوګې کړکېچ د منځه وړلو لپاره تر 2030 کال پورې جدي هلو ځلو ته اړتیا ده. د کرنې وزیر وویل چې په افغانستان کې د وچکالۍ او جګړو له امله د بېوزلۍ او د خوړو نه خوندیتوب کچې د لوړېدا اندېښنې موجودې دي. نوموړي دغه شان وویل چې افغان دولت د خپلو خلکو لپاره سالم او مناسب خوړو تامین ته ژمن دی او د خوړو سټنډرډ کولو لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري هم اړینه ده. د شمیرو له مخې دا مهال شاوخوا 10 میلیونه افغانان د خوړو خوندیتوب نه لري. د افغانستان د اوبو ملي اداره وایي په 9 ولایتونو کې تر 30 زیاتو پروژو باندې کار پیل کړی. د دغې ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژې کوچني بندونه دي چې د 18 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت جوړیږي.
دغه پروژې د چک ډیمز پروژې دي، موږ ورته کوچني بندونه وایو. دا د اوبو مدیریت، د موسمي سیلابونو د کنټرول، د ځمکې لاندې اوبو د سرچینو پیاوړتیا او خلکو ته د کار پیدا کولو
د اوبو د زیرمه کولو دا کوچنی بندونه په پنشیر، پروان، تخار او یو شمیر نورو ولایتونو کې جوړیږي. د دغو پروژو له لارې به سلګونو کسانو ته کاري زمینې برابرې شي یا د پروژې به د نږدې یو کال په موده کې بشپړې شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو 93 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 108 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 21 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومانتری افغانۍ 25 پوله، زر هندی روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1490 افغانۍ.
زموږ راغل ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، د دې خبري مجلې په دوام کې نور کورنی مطالب هم لرو، خو اوس ورزو یې نړیواله موضوع ته. متحده ایالاتونو د کورونا د وبا د مخنیوي په خاطر یو شمیر هیوادونو ته د سفر په تړاو خپل اتباعو ته خبرداری ورکړی. امریکایي چارواکو اسپانیا، پرتګال، قبرس او قرغزستان ته د سفر د نه کولو جدي سپارښتنه کړې او په دې اړه یې خبرتیاوې خپرې کړې دي. ځینو نورو ته بیا یوازې د واکسین شویو کسانو د تلګ اجازه ورکړل شوې ده. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات واورئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز CDC او بهرنیو چارو وزارت هسپانیې، پرتګال، قبرس او قرغزستان ته د سفر په تړاو خبرداری ورکړی. د دې کار ایالات په یادو هیوادونو کې د کووید-19 د پیښو ډیروالی ښودل شوی. CDC یا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز یادو هیوادونو ته د سفرونو د نه کولو په تړاو خپلې سپارښتنې په 4مه کټګوري کې راوستي. څومره چې د سفرونو د نه کولو کټګوري ډیریږي، ورسره په سفرونو محدودیتونه هم زیاتیږي. اخو د بهرنیو چارو وزارت بیا په ټوله کې د غوڅلور هیوادونو ته د سفرونو د نه کولو سپارښتنه کړې. ارمنستان بیا د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې د سفری خبرتیاو په درېمه کټګوري کې دی. د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز او د بهرنیو چارو وزارت ویلي کوم مسافرین چې واکسین شوي نه دي، یاد هیواد ته د لغیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د هنګری په تړاو هم امریکایي چارواکو په خلکو غږ کړی چې په خپلو سفرونو بیا کتنه وکړي او د اوکراین په تړاو یې د پوره احتیاط سپارښتنه کړې. په جون میاشت کې د متحدو ایالاتونو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز 110 هیوادونو او سیمو ته د سفر په تړاو لګیدلي محدودیتونه کم کړل، خو په ګڼو هیوادونو کې د کورونا د مثبتو پیښو په تېره بیا د دلتا بڼې خپراوي امریکایي چارواکي اړ ایستل چې یو وار بیا د سفرونو په تړاو خبرداری ورکړي. امریکا متحده ایالاتونو داسې وخت یو شمیر هیوادونو ته د سفرونو په تړاو خبرتیاوې خپرې کړي چې په دغه هیواد کې دننه ځینو ادارو لکه د زړو سرتیرو د چارو وزارت د روغتیا برخې کارکوونکو ته د واکسین د لګولو شرط ایښی دی. په دې سره به د یادې فدرالي ادارې 115,000 روغتیا پالان 2 اونۍ وخت ولري چې په بشپړه توګه واکسین شي. معلومه نه ده چې که ځینې کارکوونکي له دې کار انکار وکړي برخلیک به څنګه کیږي. امریکا متحده ایالاتونه په ټوله نړۍ کې د کرونا وبا د مثبتو قضیو او د مړینو د ډېرې کچې په حساب پاول سر کې دی. په دغه هیواد کې د جانس هاپکنز او نورو بنسټونو د رسمي شمیرو له مخې په کرونا د اخته خلکو شمیر له 4.5 میلیونه کسانو اوښتی دی. له دې ډلې نږدې 6,11,000 کسان مړه شوي دي. په دغه هیواد کې بیا له 371 میلیونو ډیر د کرونا واکسینونه هم لګول شوي دي. په دې سره د هغو کسانو فیصدي چې د واکسینو په شرایطو برابر دي، یعنې عمرونه یې له 12 کلونو پورته دي، 6.5% ښودل شوي. په ټوله نړۍ کې بیا د کرونا مثبتې پیښې 195 میلیونو ته رسیدلي چې له ډلې 4,118,000 کسان مړه شوي. سره له دې چې د کرونا نوې بڼې ډلتا په ګڼو هیوادونو کې یو وار بیا ستونزې راولاړې کړي، خو د واکسینونو کچه هم ورځ تر بلې مخ په لوړېدو ده. دمګړې نږدې 3,900,000,000 ډوزه واکسینونه په خلکو تطبیق شوي. که څه هم یو شمېر شتمنو هیوادونو د کرونا لږ تر لږه یو ډوز لګولی او ځینو یې بیا ان دوه ډوزونه هم بشپړ کړي، خو د روغتیا نړیوال سازمان د اندېښنو له مخې د واکسینونو د غیر عادلانه ویش او تمویل په خاطر په ځینو بېوزلو هیوادونو کې د واکسین کړو شمېر شاوخوا 1% ده. د روغتیا نړیوال سازمان له ټولو بډایه هیوادونو غوښتي چې بېوزلو هیوادونو ته د واکسینونو په رسولو کې مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اورئ چې د اف ام پسل 1.5 څپه په پلازمینه کابل او نورو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست، گردیز، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې خپریږي. د 15 دقیقې په اونیز بحث کې چې د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي خپریږي، په افغانستان کې پر تجارتي کاروبار، سوداګرۍ او صنایعو د وروستیو ناامنیو پر اغیزو خبرې کوو.
هغه مصارف چې اوس طالب اخلي په ټکس نوم باندې، هر نوم چې دوی ورکوي هغه په دې جنسونو باندې اضافه کیږي.
د شپې د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورې قدرمن اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخ کتنه کوو.
مسیر ورځپاڼې پوښتنه کړې چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې عاملین څوک دي. وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما رپورټ ته اشاره شوې چې د روان کال شپږو میاشتو کې 5,103 افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې لویه برخه یې ښځې او ماشومان دي. د لیکوال په وینا اوس که د جګړې ښکېل لوري ورته د اسلامي نظام د جوړولو لپاره جګړه وایي او که د جمهوریت د بقا جګړه، خو په واقعیت کې دا یوه کورنۍ جګړه ده چې هیڅ ډول نشي توجیه کېدلی. همدارنګه چنګار کړی چې د ملکی تلفاتو ترڅنګ په دې جګړه کې افغانانو ته پراخ مالی زیانونه هم اوښتي، ملي شتمنیو او عامه تاسات ته زیان اوښتي. سلګونه سړکونه، پلونه، پلچکونه، روغتونونه، ښوونځي او نور مراکز نړول شوي دي. د لیکوال په وینا ښکېل لوري د دې زیانونو له مسؤلیت څخه ځانونه نه شي ژغورلی. ورځپاڼې د جګړې په دواړو لورو غږ کړی چې په ولس رحم وکړي، دا جګړه نوره ودروي، د سولې جدي خبرې وکړي او پرېږدي چې دا ځورېدلی ولس لږ تر لږه د آرامۍ سا واخلي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي، طالبانو د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم او په ځانګړې توګه تر لوی اختر وروسته د خپلو بریدونو او جګړو د لا زیاتېدو ګواښونه کړي دي. لیکوال همدارنګه ادعا کړي چې د طالبانو لخوا هڅې دا دي چې په حکومت کې بې باوري رامنځته کړي. خو د لیکوال په وینا دې ټولو ته په کتو سره افغان حکومت خپل سیمه ییز او نړیوال باور لا پسې پراخ کړی. لیکوال ټینګار کړی که څه هم بهرني ځواکونه وځي، خو له امریکا او نړیوالې ټولنې سره د افغان حکومت اړیکې نوې سپرکې ته داخل شوې دي. ورځپاڼې وړاندې د امریکایي پوځ د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال مک مکنزي څرګندونو ته اشاره کړې چې کابل ته د سفر پر مهال له ولسمشر غني او نورو افغان چارواکو سره په کتنه کې د امریکا پوځي ملاتړ ډاډ ورکړی او ویلي افغان ځواکونه له سخت وضعیت سره مخامخ دي، خو د دې وړتیا لري چې خطرونه دفع کړي. او اطلاعات روز ورځپاڼې د پکتیا په سید کرم کې د جګړې د بیا ځلي زیاتېدو په اړه اندېښنه مطرح کړې ده. وړاندې راغلي دغو جګړو کې خلکو ته ګڼ مالي او ځاني زیانونه اوخت دي ورسپانی لیکلی چې لتیرو دو اونې راهي سي د پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوی چې لعملې ملکیانو ته درنه تلفات اوختي. لیکوال اندېښنه خوده لچې په سید کرم کې د روانو جګړو لعملې نه یوازې د خلکو کاروبار پټه پدریدلای بلکې هلته د وسلوالو طالبانو لخوا مخابراتي شبکو ته هم د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي چې د سیمې خلک یې لګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د ورسپانی په وینا په پکتیا کې جګړو په داسې حال کې زور اخیستی چې اوس مهال د دې ولایت ډېری ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په واک کې دي.
په پکتیا کې یو شمیر نجونې زده کوونکې وایي چې په ولسوالیو کې لا هم ګڼې کورنۍ خپلو نجونو ته په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو د کموالي او نشتوالي له کبله د منځنیو او عالي زده کړو اجازه نه ورکوي. د پکتیا سیمه ایزو چارواکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه منلې او ویلې دي. د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د زرو تنو په شاوخوا کې د ښځینه ښوونکو ګمارنې ته اړتیا شته، خو وایي په موقته توګه یې د دې ستونزې د حل لپاره یو لړ اقدامات هم ترسره کړي دي.
چې زموږ خواندې په داسې یو شرایط کې راغلي دي. خپل
یوشت کلنه نازیا د پکتیا د مرکز ګردیز اوسیدونکي ده. نوموړي وایي ولسی زبړاندې هغه مهال چې په ښوونځي کې زده کړې کولې له ګڼو اسانتیاو بې برخې وه. دا وایي د زده کړو پر مهال یو شمېر کورنیو د هغې ټولګیوال نجونې له دې امله له منځنیو او عالي زده کړو منع کولې چې په ښوونځیو کې د نجونو زده کوونکو لپاره د تدریسي چاپیریال او درسي موادو د نشتوالي ترڅنګ به نجونو زده کوونکو ته د ښځینه ښوونکو پر ځای نارینه ښوونکو درس ورکوه.
موږ خپل په داسې یو حالت کې درس ویلی دی چې تر دولسمه ټولګۍ پورې موږ اداقل په چوکۍ نه یو ناست. کنه موږ یو لسانس استاد نه درلوده. زموږ هر استاد دولسم پاس و. تر دولسمه پورې موږ نه کوم لابراتوار ولیدو، نه کوم داسې خاص کتابونه پوره وو، هیڅ هم موږ نه درلودل. خو بیا هم موږ خپل درس او زده کړې ته ادامه ورکړه.
نازیاوی غواړي اوس د نجونو زده کوونکو لپاره یوه ښوونکې شي او له دې لارې د دوی د درس په وړاندې د یوه خنډ په لرې کولو کې مرسته وکړي. د دولسم ټولګي و بل فریق زده کوونکي فهیمه وایي که څه هم د پکتیا په مرکز ګردیز کې د نجونو زده کوونکو پر وړاندې د کلتوري او امنیتي ستونزو ترڅنګ د ښځینه ښوونکو د کموالي ستونزه تر یوه بریده راکمه شوې، خو په ولسوالیو کې لا هم ګڼې نجونې زده کوونکي د ښځینه ښوونکو د کموالي له ستونزو سره مخ دي. دا وایي غواړي ښوونکي شي خو د مرکز پر ځای په ولسوالۍ کې نجونو زده کوونکو ته تدریس ورکړي.
ولسوالیو کې ډېرې نامنې دي، ښوونکي نشي کولای چې زده کوونکو ته ورشي درس ورکړي، بالخصوص د وناس طبقه. او زما هدف یا هیله همدا ده چې زه لاړه سم ورته خپل ولسوالۍ کې خپلو خلکو ته خدمت وکړم او هغو ته یو الګو اوسم، نه اوسم تر نورې نجونې هم وهڅول شي او د ډګر ته راووزي او مبارزه وکړي او خپلو خویندو ته تدریس وکړي.
په ولسوالیو کې د ناامنۍ او کلتوري ستونزو له امله د ښځینه ښوونکو د کمښت ستونزه په داسې مهال مطرح کیږي چې د مهال د پکتیا نه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي دي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی زازی ازادي رډیو ته وویل چې د ښځینه ښوونکو د نشتوالي له امله ګڼې نجونې له زده کړو بې برخې دي، خو وایي تازه یې د مرکز په ګډون په یو شمېر ولسوالیو کې د 200 بالمقطع ښځینه ښوونکو د ګمارنې پروسه پیل کړې ده.
دوسوه بالمکتا خزینه خونکو په استخدام سره به خاصتن په مرکز ګردیز کې په خزینه خونځي کې تر ډیره بریده به دغه ستونزه حل شي او ان شاء الله په ولسوالۍ کې به هم حل شي. کوم بیا هم ضرورت لرو په اکثره ولسوالۍ کې موږ خپل زخمه خونکو لرو، د بالمکتا لرو. موږ واړو چې دغه په رسمي شکل سره په دندو باندې وګمارل شي تر څو پورې زموږ ستونزه دایمي حل شي.
د پکتیا ځای چارواکي په داسې مهال په دې ولایت کې د ښځینه ښوونکو د ګمارنې خبره کوي چې لا هم د پکتیا د مرکز په ګډون په ولسوالیو کې د نږدې زر تنه ښځینه ښوونکو د ګمارنې اړتیا لیدل کیږي. د ښځینه ښوونکو د کمښت او نشتوالي دغه ستونزې د دې ولایت په زرمت ولسوالۍ کې له تېرو څو کلونو راهیسې زرګونه نجونې زده کوونکې له زده کړو بې برخې کړي. په دې ولسوالۍ کې وسلوال طالبان نجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي او لامل یې هم د ښځینه ښوونکو او د نجونو زده کوونکو لپاره د خوندي ښوونیز چاپیریال نشتوالی بولي، هغه څه چې له ژمنو سره سره لا هم د پکتیا ځایي چارواکي په حل کولو نه دي بریالي شوي.
ستاسو له پیغامونو
حاجی شهرستان د کنړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه دا چې زمونږ تقریبا ویشتمه ورځ ده چې لارې روانې باندې دي او د غازی آباد خلک د داسې فقر او لږې سره مخامخ دي چې نه به بازار کې وړی شته، نه بوره شته، نه اوړه شته، او د بل ورځ سره مخامخ شوي دي او څوک لاړه پکړو او نور ناست دي دلته نو د حکومت مداخله ده چې د دغه خلکو غم وخوري.
جاوید د ننګرهار ولایت په چراګام نه اړیکه کې یم. دوه کاله کېږي مونږ د هغه شیشو لیکنه شوې وه چې سولري برق به تاسو ته مونږ ماده کوو او ټول ننګرهار کې نوم لیکنه بیا په چراګام ټول ولسوالي ولیکل شوه سولري شیشو دپاره او نوم لیکنه بشپړه شوه. هغه پرچې لاړې ورکې ورکې شوې. نو لوړپوړو چارواکو نه مو غوښتنه ده او ننګرهار والي نه مو غوښتنه ده چې په دغه غور وکړي د سولري برخه کې مونږ د برقونو ستونزې لرو او نو په چراګام نوم لیکنې نه بشپړ شوی دی. حکومت نه دولت نه مو غوښتنه ده چې مونږ له د سولري برېښنا غم وکړي په مخامخه.
وروره جانه دا لوګر نه یو رقم توره تیګه ځي دا پاکستان ته ځي. دینه اوسپنه څه جوړیږي که نه اوس دا خلک په دې دولت خبر ده او که نه چې دا په غلا خو به څوک نه وړي. وروره دې معلومات کوم ځکه مې شکایت غونته وکړم.